السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار منور شاناورو.
د خبرونو سرټکی محمود خان اچکزی وای ک ملیشا ځواکونه امنیت نشي ټینګولای نو لسی می دی اوزی. افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي ترکی په تیرو دوه ورځو کې سده پاسه 300 افغان کډوال دغه هیواد ایستلی. او په یوکرین کې نن شو روسی بریدونو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرشوب لا وخته. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په ملیشا ځواکونو غاک کړي چې یا خو د سیمې امنیت وساتي او یا د دوی لسیمو څخه اوزي. محمود خان اچکزی پرون د خپل ګوند لخوا په لورلای کې د جوړې شوې دوه ورځنۍ جرګې په پای کې د وینا پر مهال وویل چې په سیمه کې د نامنې پیښه وشي او بریدګر په تیښته کې بریالي شي. دی وایي ملیشا ځواکونو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د لورلای جرګه د هغو جرګو د لړۍ برخه ده چې اعلان یې د اکتوبر په 28 محمود خان اچکزی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال کړی و. د دې جرګو هدف د پښتنو په سیمو کې د خرابیدونکو امنیتي حالاتو په اړه د ژوند د بیلابیلو طبقو نظرونه راټولول او په رڼا کې فیصلې کول دي. د سند صوبې چارواکي ادا کوي چې د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایي وګړو په قافله د ځانمرګي برید په تړاو یې د یوې ښځې په شمول درې مهم تورن کسان نیولي دي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاءالحسن لنجار او د صوبې د اعلی پولیسو چارواکو نن په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه برید په تړاو ګل نسا جاوید عرف سمیر او فرحان نیول شوي دي او پلټنې ترې پیل شوي. د صوبایي د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاءالحسن لنجار همدار از ویل د نیول شو کسانو سره په دې برید کې یو شمېر نورو کسانو هم مرسته کړې چې د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 18 نیټه د کراچۍ له هوایي ډګر سره نږدې د چینایانو په یو کاروان ځانمرګي برید شوی و چې د دوو چینایانو په ګډون درې کسان پکې وژل شوي وو او 18 نور ژوبل وو. د بلوچستان بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا BLA د برید ذمواري منلی وه. د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو هغه پرلت ختم کړی چې پکې یې د دوو ماشومانو مړی د پوز د کیمپ مخې ته د احتجاج په توګه یخې وو. پرلتوالو ویلي وو چې د نومبر په 8 دوه ماشومان د پوز د مارټر ګولۍ لګېدو له وجې وژل شوي دي. دوی زیاته کړې وه چې تر څو پوز د داسې پیښو د نه تکرارولو ډاډ او کورنۍ ته مالي معاوضه نوي ورکړي پرلت به روان وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د احتجاج ګډونوال شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو ورته د غوښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې ځایي چارواکو په مذاکراتو کې منلي چې د وژل شوو ماشومانو کورنیو ته به مالي معاوضه ورکوي. د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تایید کړي چې د پرلتوالو غوښتنې منل شوي او احتجاج ختم شوی دی. تر اوسه پوس په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې په تیرو دوه ورځو کې ترکی لږ تر لږه 325 افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي او کابل ته ستانه کړي دي. یاد وزارت وایي د کډوالو نړیوالې ادارې IMO بال ترکی وستل شو د دغو کډوالو هر یو کس ته د 150 یورو برابر افغاني ورکوي. ترکیه په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو چاپې وهل زیات کړي دي چې پکې زیاتره یې بې اسنادو کډوال دي. د ترکیه په استنبول ښار کې پولیسو د چاپو پر مهال سکال په سپتمبر میاشت کې هم خواوشا 400 افغانان نیولي او حوالتونو کې چولي وو. او بل خبر دا چې د یوکرین د یوې جنوبي سیمې گورنر ویټالی کیم ویلی د دغې سیمې د میکولا یف خار د استوګنې په یوه ودانۍ نن په روسي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. هلته د یوې بلې یوکرین سیمې گورنر ایوان فیدوروف ویلي چې په زاپوریژیا خار هم روس درې بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او د یو څلور کلن ماشوم په ګډون 12 کسان پکې ژوبل شوي دي. په عین حال کې نن سهار وختي د یوکرین سر خار کیف کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي او د دې خار په ځینو سیمو کې بجلی هم بنده شوې ده. د یوکرین هوایي ځواک هم نن سهار وختي په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو د کیدلو خبرداری ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه ووریدل. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د آذربایجان په مرکز باکو کې د کاپ نه هشتم پنوم نړیوال کانفرنس پیل شوې ده. په دې اړه موږ هڅه کوو چې خپل همکار طاهر جمیل چې هغه دا وخت په باکو کې د غسر رابطه وکړو او د دې کانفرنس په اړه تاسو ته معلومات درکړو. مشال ریډیو تاسو ته دا چې زمونږ طاهر جمیل سره رابطه ټینګیږي، لږه وړاندې به لاړ شو د یو رپورټ طرف ته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورځنۍ جرګه پرون په لورلایي کې پای ته ورسوله. په جرګه کې غوښتنه شوې ده چې د سیمې د مادني وسایلو په اړه د وفاقي حکومت په تیره د ملیشه ځواکونو کردار ختم کړل شي. د جرګې وروستۍ ورځ هم د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزی، نواب ایاز خان چوگیزی او نورو سیاسي او قبایلي مشرانو ویناګانې وکړې. دا جرګه د هغو جرګو لومړی هغه ده چې محمود خان اچکزی د اکتوبر په 28مه اعلان کړی وي. د جرګو هدف د پښتنو په سیمه کې د نامنې زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د مشرانو نظرونه راټولول او په دې اړه غوښتنې او پریکړې کول دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه تېر ماښام په لورلایي کې پای ته رسېدلې ده. په جرګه کې د لورلایي مسخیل، روف، شیراني، کلاسیف، لادوکي، هرنایي، قبایلي مشرانو، تجارو، وکیلانو او سیاسي کارپوهانو ګډون کړی دی. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي، د پښتون قامي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزي په ګډون نورو قبایلي او سیاسي مشرانو ویناوې وکړې. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند من محمود خان اڅکزي وویل چې د پلان لاندې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د پښتنو په غرنۍ مځکو د قبضو هڅې پیل شوې دي، چې له امله په سیمه کې د نامنې خطر نور زیات شوی دی.
وطن به زما وي، زه به پچکور چکور یم، ته به راځې، زما وطن به نه شي، زه به خلاص درته کوم او که دغه ته سره کوم ته به اعلان کړې چې دا کاکر قیصاره یا دا مرانۍ دهشتګر دی. زه ورغلم پلاني علاقه کې مې پلانۍ چی قبضه کاوه، دی ما ته راووت، ته زما په کور را نه وځې، به تا څه وکړم، اتکي دي کړم، کور درکړم، پیاده مې ما قیصاره درته راوړم، لیونی کوم زه خوري غوډي خره، چې ما په کور را نه وځې سر به خوري، بیا چې هر بده پېژې دا پټ به زه لیونی کېږم.
د جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د پښتانه پر وطن، بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې د نامنۍ پر اوسنۍ پیښو خواشینی څرګنده کړه. په دې ترڅ کې میرمن اوړانګې لونی وویل پخوا به دوی د پاکستان امنیت د افغانستان سره تاړي، خو اوس دا ستونزه د پاکستان خپله ده.
ویل چې د افغانستان او د پښتونخوا امن چې کوم دی دا سره تړلی دی، مطلب که هلته امن و دلته به وي، که هلته نه و دلته به وي. اوس په ظاهري توګه که موږ ورته وګورو هلته امن شته، خو دلته امن خراب دی. موږ باید د دې سیمې امن د پاکستان د داخلي سیاست سره وتړو.
ولسي جرګې ته په خپله وینا کې د پښتون قامي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزي پر ولس غږ وکړی چې هغه دې د راتلونکي وخت د مقابلې لپاره پخپلو کې سره یو مچ سي.
دوست کم دی، دشمن کم دی. غزر بدمان یو ځای اراده یې زه پخپل سړی درو پخپل مایز باندې اوس شپې سړی راغی ته پکا مقصد بار راغی زب سو سر کو دی ماولی د شهر اخستی نو زه به ولا کده ور دی والا وخت بس ریاست شټ پر شټ پر سړی هغه باندې پاتې ډیریکټ سم کالی سر یو پر بل پر سره اوس بشرانی کراغلی دی. بشرانی کې د طالب په شکل کراغلی ډوډۍ خورل کېده. ډوډۍ چې وښکته بیا بل ورځ
اف سی پس راغلی ده اف سی کی سره شال ته اول ورځم ناشو په دوم ورځ پلانر ته پاورون نوم راغلی دا ټکی دې دا پرزنګ دې ټکو دا ټکی وي پاورون د تاجه پجامه کې ونن دې اف سی پجامه
د دې خلمخه په ولسی جرګه کې د زینو قراردادو منځوري هم ورکول سو په کوم چې غشتنه وسو چې د مادن او نورو قدرتې شتمنۍ پر رایستلو دي د وفاق بیا په خاصه توګه د سردی اسکرو کردار ختم کړل سي د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د لورلای ولسی جرګه په داسې وخت کې سوې ده چې د نومبر په نهمه نیټه د کوټ پر ریلوي سټېشن په یوه چاودنه کې شپږویشت کسان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان سوي وو د دې څخه لمخه لومړی په رړاشم کې پنجاب ته تلونکي مسافرانو برید سوی وو او وروسته بیا د ناڅرګندو کسانو لخوا په یو بل برید کې په دوکۍ کې د کویلې دوشت مزدوران وژل سوي وو پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا نه یوازې په وار وار خواشنۍ ښکاره سوې ده بلکې ویلي دي چې دا ښکاره ترګري ده یادې وي چې د کوټې او رړاشم د پیښ ذمېداري بلوڅ بیلتون خوښوونکي وسله والې ډلې بېلې قبلې کړې دي خو د چارواکو په خبره چې د دوکۍ په پیښه کې د بلوچ لیبریشن آرمی لاس وو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د ایوب ترین رپورت تاسو اوریدو هم دې موضوع سره تړلی یو بل رپورت هم دی خو هغه تبرست ورسم دا وخت را سره د آذربایجان مرکز باکو نه سم همکار طاهر جمیل په ټلیفون دی په باکو کې څنګه چې ما وړاندې هم ویل چې د کاپ نهشتم په نوم نړیوال کانفرنس پیل شوی دی د کانفرنس په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او د هغې د اثراتو په اړه کیږي طاهر جمیل که اوریدونکو ته معلومات ورکې چې دا کانفرنس په رسمي توګه کله پیلېږي او تر کله پورې به جاری وي
جی ډېره مننه جی بالکل سنګیتا د آذربایجان پلازمینه یا سرخار په باکو کې دا کانفرنس د کوپ نهشتم دا د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د ماحولیات بدلون یا ګلوبل وارمنګ چې ته وایې شي چې ځمکې درجه حرارت کال په کال زیاتیږي د هغې مخنیوي لپاره دا غونډه یا کانفرنس دی او دا د باکو کې نن سحر یولس بجې ګل پورس دا پیل شوی دی باقاعده توګه او دا لس ورځنی دا کانفرنس دی چې دا به دوهویشتم نومبر پورې به دا جاری او بیا به سر ته ورسي دغه کانفرنس کې د نړۍ شاوخوا دوه سوه هیوادونه ګډون کوي د دوی پلاوی د دوی وفود د دوی مشران وزیر اعظم او لس مشران دغه ترازی دغه سره سره چې کوم مدني فعالان دي یا کلایمیټ چینج او یا د موسمیات بدلون لپاره چې کوم خلک کار کوي نو هغه هم دې کې شریک دي نو د شاوخوا اویا درنه ډیر کسان دې کې ګډون کوي او دا غونډه چې کومه پروز کال دبئی او اغه نه بل کال دا مصر په شرم الشیخ کې شوی و نو دا غلبه د پاکستان وزیر اعظم شباز شریف هم دا غلبه سبا راضی او هغه بر پاکستان پویلین چې کوم جوړ شوی دا غلتا هغه سره به وینا هم کوي او پاکستان چې کوم موسمیات بدلون پالیسیز دي هغه به هم خلکو ته او نړۍ ته وړاندې کوي
جی. دا سه خبرونه هم وو چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به هم الته ورسي سم معلومات لري تاسو په دې اړه
جی بالکل د هند وزیر اعظم نریندر مودی په هم دلته راځي او شنونکو دا امکان لره چې دا هم کېدای شي چې پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم سایډ لاینز باندې ملاقات یا لیدنه وشي ځکه چې تیرہ میاشتې کم اسلام آباد کې شنگھائی تعاون تنظیم یا سازمان چې کوم غلط اجلاس شو هغه کې هم چې هند د بهرنی چارو وزیر خارجه چې کوم راغلی وو نو هغه ته ډیر ښه یو میټینګ او لیدنه شوې وه د پاکستانی هغه وزیر خارجه دی هغه سره نو هغه نه بس دا امکان وو چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظم به د غونډه کې بوکی ملاقات هم کولی شي خو د دې وسبرې باقاعده توګه منه سه اعلان نه دی شوی دواړو هیوادونو طرفه خو موږ هیڅ هم نه شوی ځکه چې پاکستان او هند چې کلم خبرې د دې تعلقات نو یو ان ایکسپیکټډ هم یو زلار ګیری کې راوته شي خو فی الحال د دې دواړو هیوادونو طرفه باضابطه تور باندې اعلان نه دی شوی د دې دواړو ملاقات خو ها د شمول د ګډون دی کې لازم دی او د هند وزیر اعظم به هم د کاپ د غونډې لا راځي جی
صحیح شو نو ډیره مننه طاهر جمیل د معلوماتو را کولو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې زم د همکار طاهر جمیل نه تاسو اوریدل چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کاپ نهشتم په نوم نړیوال کانفرنس لنن نه پیل شوی دی دا کانفرنس په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او دغې د اثراتو په اړه کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون په دې کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران او د غسی چارواکي ګډون لري. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو واست یو بل رپورت طرف ته د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د کوئلي د گاډو مالکانو احتجاج کړی دی. دوی ویلي دي چې دوی د نومبر له یو لسمې نه تر څوارلسمې پورې ټرکونو کې د کوئلي بارول بند کړی دي. احتجاج کوونکي وایي چې په دې وروستیو کې په صوبه کې بریدونه شیبدی خو حکومت ورته پام نه کوي نو څه کده احتجاج یې کړی. د احتجاج له وجې مزدوران او کان کیندونکو د کار نه موندو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلخوا د بلوچستان په کابینه کې نن د صوبې امنیت په اړه بحث هم شوی دی. هلته چارواکو ویلي چې امنیت ته ژمن دي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې ورو.
د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې لکه دوکې هرنایي شارګ او سمولنګ کې د نن څخه د کوئلې د لاریانو خاوندانو د کوئلې د بارولو څخه ډډه کړې ده چې له امله یې په یادو سیمو کې په زرګونو کان کیندونکو او نور مزدوران د بیروزګاری سره مخ شوي دي. دا خبره د دوکې د کوئلې د کانونو د خاوندانو د اتحادیې یو مشر اجی ایوب ناصر د نومبر په 11مه نیټه و مشالېډو ته وکړه او زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په دوکې او شاوخوا برخو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو له امله ترانسپورټران ودې ته اړ شوي دي چې کوئلا و سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ته بارول بند کړي.
هر کال باندې بالکل هر کال زه بارہ کم تصاویر دا ټول جریان بند دي. هر نه شهاګه دوه دغه یو هر کال ور کړی ته تر 14 تاریخ څه صورتحال د ټول خراب ده. کدی لیزانو ده کدی ګاډیانو ده کدی لیبر ده لیبر وزنې وروره دا کسي روانې دي دا شرجان روانې دي دا ته معلوم نه دي چې څوک دي.
د دې څخه له مخه د نومبر په 11مه نیټه د بلوچستان ترانسپورټرانو اعلان کړی و چې د کوئلې پر لاریانو د وسلوالو بریدو په ضد به دوی د نومبر د 11مې نیټ څخه بیا تر 14مې نیټ پورې کوئلا بارول بند کړي.
تاریخ به د مشارکه خوش ارنایي سماولنګ د داسې په ټوټل لوډینګ بند دي. لغه بعد موږ دغه ویلي اوس له تېر کار سبا بیا تر 14 پورې به دا لوډینګ مکمل بند دي. له 14 تاریخه بعد به سبا موږ بیا اعلان کوو. یعنې له 14 تاریخه بعد موږ زور ان 50 ان 70 وروره دغه لوډینګ کار بلوچستان کې په پایجام ارتال کیږي. بلکې به بیا نه ګوش پروش پرېږ دو نه به وروره یو شی اجازه موږ یو ټرک تم نه ورکونه بس ته دغه ورکو او ستاس بځې نه وروره چوډي ته ورکو. یعنې هر رنګه ترانسپورټ په باندې په دروډو باندې
بل بلو ته د پښتونخوا ملي او امید ون تر سوري لاندې په نه هم او لسم نومبر په لورای کې سی په ولسی جرګه کې هم د دوکې د امنیت خبره په وار وار سوي ده. جرګه ته په خپل وینا کې د دوکې سره تړاو لرونکي قبایلی مشر سردار معصوم خان ویل په کار دي چې د سیمې سرداران پر دې ستونزه جلا مجلس وکړي.
سیمو سردا تعاون په علاقې کې د سرداران او مشران کښېنو چې د پښتانه وطنونه دي د پښتانه حدودات دي. موږ ته دا نه معلومېږي چې زما خوار مزدور وستل کېږي زما پښتانه خوار ډریوران شهیدان کېږي څنګه کېږي څوک یې کوي ته اوسه پورې دا نه معلومېږي چې دا له ما څخه په دا غلط په طریقې په نیمای شپې
چې د نومبر په نه هم نیټه د دوکې په مانګي سیمه کې د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو له لوري په کوئلا بار درې لاریان ته نه هیواځي اور ورکول شوی وو. بلکې د وسلوالو سره په یوه نښته کې د پولیسو مرستیال انسپکټر خلیل احمد ملازه هم وژل شوی وو. د ترانسپورټرانو د اتحادیې په اړه مو د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړي. البته د بلوچستان د امنیتي وزیر په اړه حکومت بلوچستان ویان د شایدرین له لوري په خبر شوي یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې د ترګري په ضد به حکومت او امنیتي سرتیري په ګډه سره خپل جنگ چسپانده کړي او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري ختم کړي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای سي.
مشال ریډیو د ورسوس تیوبل رپورت طرف ته د کویټي د اورګاډي په سټیشن کې تر ځانمرګي بریدرسته د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان یو واری بیا په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې وربللو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند یو مخکښ میا افتخار حسین وایي دوی دا غوښتنه ځکه کړې چې راتراګرېسې د نېشنل اکشن پلان په نوم جوړې شوې تګلاره لا نه ده عملي شوې. د نومبر په نهمه په کویټه کې په شوي برید کې شپږشت کسان وژل شوي. د دې بریسي مواري بلوچ لیبریشن آرمی منلی و. نور حال د غلام غوث په رپورت کې ورو
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر ایمل ولی خان د دغه غوښتنې په اړه د یاد ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د نومبر په لسمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی ځکه دا غوښتنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات بیا ډیر خراب شوي دي او پکار ده پارلمان د دې د مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ کړي.
مرکزی حکومت هم په دې کې ناکام دی. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی دوی په نوښت کې عمل کړی دی او دوی عمل کوي. دوی چې نه سره په خپل خوښې نقطې روچې کړي دي او چې په کوم د شتګردي ختمیږي نو هغه نقطو باندې عمل نه کوي. لهذا په دې باندې پته لګي چې زمونږ د حکومتي ادارو دننه هم چې کوم دی تشکر ملګري شته
امنیتی حالاتو د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان د شریکي غونډې په اړه مې د نېشنل ټینګ ټینګ په نوم د پښتونخوا په پخواني او سرکاري افسرانو د مشتملي ټولنې د مشر او شینن کې اختر علي شان پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د وړاندې نه د پارلمان په خوخه او د ټولو سیاسي ګوندونو په مشاورت د نېشنل اکشن پلان په نوم یو تګلاره جوړه کړې شوې ده او امنیتی ادارو ته د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره خصوصي اختیارات هم ورکړې شوې دي.
ورسره به زه دا مېما چې پارلمان بسو حکمت عملی خوشته کنه قوانین شته پالیسی شته نېشنل اکشن پلان شته چې ورته نقاط دي اوس د یغه تازه تازه انټی ټیررزم اکټ کې ترمیم مکو چې کپچا ور شک وی چې دا په دهشتگردی کې دی نو هغه ته درې میاشتو پورې اوچتولی شي او بغیر سه عدالت ته پیش کېدو ځان سره ساتلی شي. نو دا ټول اختیارات خو ورکړی شوي دي.
خو په پېښور کې خبریال او شینونکی شمس مومن وایي په موجوده حالاتو کې وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي خو د مخې نیولو لپاره یې د مرکزي او صوبایي حکومتونو سنجیدګي په نظر نه راځي او د ټول صورتحال ته د بیا کتنې لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په ځای ده.
په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې چې کوم حالات خراب دي نو د هغې په عواملو کې صرف اندرونی عوامل نه دي شامل، په هغې کې بیرونی عوامل هم شامل دي او د بیرونی عواملو مخنیوی چې دی دا زمونږ د ټولو سیکیورټي ادارو په شریکه باندې ذمهوارې ده چې په هغې کې پولیس هم شامل دی خو په هغې کې زمونږ انټلیجنس ادارې زمونږ سیکیورټي ادارې د فوج او نور اف سي وغیره څومره چې دي دا ټول په شریکه باندې په دې کې انوال دي. د عوامي نېشنل ګوند له طرفه دغه د پارلمان مشترکه اجلاس مختل ډیر زیاته ضروری او ډیر اهمه موضوع ده. که تاسو ګورئ په دې حواله باندې د امن امان په وجه په باره کې به مخکې وزیر اعظم به بار بار هر څوک چې به وزیر اعظم نو میاشت دوه میاشتې پس به چې دی خامخا د اپکس کمیټه یو اجلاس راغوښتو. تیر په ډېر کافي وختو شو چې په دغه حواله باندې خصوصي اجلاس نه دی شوی.
د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا د امنیتي صورتحال په اخله د قومي اسمبلی او سینټ د شریکي غونډې رابللو د غوښتنې په ردعمل کې تر دې دمه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی خو په کوټه کې په ریلوی سټیشن د ځانمرګي برید وروستو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 9 نیټه ویلی وو چې په بلوچستان کې د امنیت ښه کولو لپاره سرحدي ځواک اف سی ته نور اختیارات ورکوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د رستیو کې د پاکستان په عدالتونو کې دایمي بنچونو جوړولو موضوع تود شوې ده. په سپریم کورټ کې و کسیزه بنچ جوړ شوې ده. په دې لړ کې تر اوسه یوازې د سند صوبې قرارداد منصور کړی دی او تمه ده چې پنجاب او بلوچستان صوبې به هم زړه اقدام وکړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف رسنی او تا ویلي دي چې د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف په پېښور های کورټ کې د آئینی بنچ جوړول لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کولو اراده نه لري. د شپږشتم آئینی ترمیم د منصوریدو نه پس د مقدمو اوریدونو لپاره په عدالتونو کې بیل بینچونه جوړیږي چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پس د آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره په عدالتونو کې بیل بینچونه جوړیږي. په سپریم کورټ کې د هغه مقدمو د اوریدنو لپاره چې د آئین تشریح ته ضرورت لري یو اووه کسیزه بینچ له اوله جوړ شوی دی. د دغه بینچ مشري جسټس امین الدین خان کوي. په پیو های کورټ کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هغه صوبې اسمبلی په دې هکله قرارداد منظور کړي. په څلور وړو صوبایي اسمبلیانو کې صرف د سند اسمبلی دغه قرارداد منظور کړی دی او په سند های کورټ کې به د 6 نومبر نه پس آئینی بینچونه جوړ شي چې د آئینی او سیاسي مقدمو اوریدنه وکړي. اټکل کېږي چې د پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلیان به هم زر داسې قراردادونه منظور کړي. خو په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف ویلي دي چې په پېښور های کورټ کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کولو او منظورولو اراده نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د تحریک انصاف یو مشر برستر سیف رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ګوند د شپږشتم آئینی ترمیم مخالفت کړی وو او اوس په صوبایي اسمبلی کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره د قرارداد منظوري هم امکان نه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې په پېښور های کورټ کې د آئینی بینچ نه جوړول به ډېرې قانوني او آئینی ستونزې جوړې نه کړي او پېښور های کورټ په هغه شان کار کوي لکه د دې آئینی ترمیم د منظوردو نه وړاندې چې کول.
پېښور مې های کورټ کا جو ہے وہ اگر کنٹی گورنمنٹ ریزولوشن نہیں لے
د خیبر پختونخوا حکومت قرارداد منظور نه کړي نو په پېښور های کورټ کې آئینی بینچ نشي جوړېدای او د آئینی و ماده به عملی نشي او هر جج به آئینی درخواستونه اوري لکه په خوا چې د آئین د یو سل نه یمې ماده لاندې اوریدل. خو ماته داسې ښکاري چې په دې حق له بسوک د سپریم کورټ آئینی بینچ ته درخواست هم ورکړي او د سپریم کورټ په حکم به د مقدمې اوریدلو نه پس دغه بینچ جوړ شي. د آئین ځینې نور ماهران هم چې مشال رډیو په دې حق له وپوښتل په دې نظر و چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره قرارداد نه وړاندې کولو سره کوم آئینی بحران رامنځته کېدو خطر نشته. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
که فرض کا یو پروینشل اسمبلی ریزولوشن پاس نکی نو ٹل دین ٹول ہائی کورٹ چکم دین ادا با کنسیڈر کی گی اگے کے بیا اختیار چیف جسٹس بینچز جوڑول لگا سنگ چکم زڑا طریقے کارو کیسز لگی دل نغا گی پاگی صاحب بانی بکی بیا خا زکا چی داغیر پارا لازمی دار چی پروینشل اسمبلی قرارداد پاس کی سنگ چی پسند اسمبلی کی سندھ کی دیوکل چی ٹل 20 نومبر پورے با ٹول سندھ ہائی کورٹ چکم دین ادا با کنسیڈر کی گی ایز اے کنسٹیٹیوشنل بینچ نو پا اگے صاحب با ٹل دین د پشاور ہائی کورٹ چکم ججز دی دا با ٹول کنسیڈر کی گی ایز کنسٹیٹیوشنل بینچ
د نورو صوبو په های کورټس کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره د هغه صوبې په اسمبلی کې قرارداد منظورول ضروری دي. خو په اسلام آباد های کورټ کې دغه بینچ جوړولو لپاره به قرارداد د قومي اسمبلی او سینیټ په مشترکه غونډه کې منظوریږي. د آئینی بینچ جوړېدو نه پس په نور ججان صرف د فوجداري او دیوانی مقدمو اورېدنه کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته په خبر کې د مازیګر 4:30 بجې شوې سنیلن خبرونه دادی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په ملیشیا ځواکونو غږ کړی چې یا خو دې د سیمې امنیت ساتي او یا دې د دوی له سیمو اوزي. محمود خان چکسی پرون د خپل ګوند لخوا په لورلای کې د جوړ شوې د ورځنۍ جرګې پر وروستۍ ورځ وینا پر مهال ویل چې په سیمه کې د نامنې پیښه وشي او بریدګر په تخته کې بریالي شي. ملیشیا ځواکونو په دې اړه سن دی ویلي. دغه سیبل خبر بیا دا دی چې د سین صوبې چارواکي دا کوي چې د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایي وګړو په قافله د ځانمرګي برید په تړاو یې د یو خصي په شمول درې مهم تورن کسان نیولې دي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاء الحسن د صوبې د اعلی پولیسو چارواکو ترڅنګ نن په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دغه برید په تړاو ګلنسا جاوید عرف سمیر او فرحان نیول شوی دی او پلټنې ترې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 6 نیټه د کراچۍ له هوایي ډګر سره نږدې د چینایانو په یو کاروان ځانمرګ برید شوی و چې د دوو چینایانو په ګډون درې کسان پکې وژل شوي وو. د بلوچستان بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیمواري منلې وه. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو هغه پرلت ختم کړي چې پکې د دوو ماشومانو مړي د پوسټ کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي وو. پرلتوالو ویلي وو چې د نومبر په اتمه دوه ماشومان د پوسټ ماټر ګولې لګېدل او وشل شوي دي. دوی زیاته کړې وه چې تر څو پوسټ داسې پیښو د نه تکرارولو ډاډ او کورنۍ ته مالي معاوضانوي ورکړي پرلت به روان وي. د جنوبي وزیرستان یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پرلتوالو غوښتنې منل شوي او احتجاج ختم شوی دی. تر اوسه فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. دا ځینې لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام سندرې جادوګری په نننۍ خپرونه کې د پیښور د یو رباب غږونکي ګلاب افریدي د ژوند او هنر حال درکو. دا خپرونه هارون باچا جوړه کړې. راځي چې ورته غوږ شو.
سلیم شهیز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو نومیالي هنرمند رباب غږونکي ګلاب افریدی د ژوند د هنر حال او دغه د رباب ځنې نغمې اورو. افریدی د وی هنري کورنۍ د وای ل ماشوموالي د موسیقۍ زده کړې پیل کړې. اول به هارمونیم غږوله، سندرې به ویلې، خو له رباب سره خپل شوق د همدې ساز زده کړې او غږولو ته الکل. ګلاب افریدی په پیښور کې د رباب د زده کړې یو مرکز چلوي او بیلابیلو هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړي دي. د ژوند د هنر حال یې له داورو، خو تر هغه مخکې په رباب غږولې د کلاسیکل نغمه یې. د ګلاب افریدی د رباب د کلاسیکل نغمه مو اوریدا. نو موړی وای ماشوم مو چې د موسیقۍ زده کړې هم په خپل کورنۍ کې پیل کړې. د په خبره ل خپل ماشومان او هنرمندانو ملګرو سره به د کورونو دننه موسیقي غږوله او له هغه لارې به د خپل کورنۍ په ساتلو کې مرسته کوله. ګلاب زیاتوي چې د خپل یو مرشد په لارښوونه او دعا یې رباب ته لاس کړل او تر اوسه یې غږوي.
هارمونیم پلے کولا تقریبا اتو لس کال دس عمر ہو زما بتلار مشرے زوم ما با کے د موسیقی اغا غاز فیملی پروگرام نو نو کرو سے نکریزی بوی یا با کے دن و یا با ودو نو دا ایکٹیویٹی کوم اکثر لا کول رباب نے د مشتوب نڈیر زیات پخو او ما بند بد رباب آواز دیر رو کو دیر خوب لگے دو نو بیا ایز اے سنگر بیا پکې ریډیو ته لاړم. یو پروګرام ځوم ریډیو کې وکړل نور لساو درې نوي کې دس پکې ټلویزیون ته لاړم هلته مې پروګرامونه وکړل. خو څون کې بس ما به هغه ټایم کې زموږ په برادرۍ کې تدخیل استاد رباب غږولو نو زه د هغه نه ډېر انسپایر وم. هغه ټایم هغه خپل رباب غږولو بیا داسې ناستې په زما کې دي. زما څون کې ژوند داسې فقیرانه دی نو زما یو مرشد و سید حیات شاه بچا نو داغه هم رباب ډیر زیات خوښو. داغه سره به داسې کېناستم نو هغې ته به ما قوالي کولی دي. یو ورځ داسې اتفاقا یو موقع راغله چې باباجي ما ته وفرمایل چې ګلاب بیټه زما خو قوالۍ ته ډېر زړه کېږي چې قوالي څه واورو د رحمان بابا. ما ورته وویل چې یاره باباجي زه خو حاضر یم راغلی یم. دي خو نه خو څوک د رباب والا شته نه څوک د تبلې والا شته. نو هغه لږ داسې یو ملت خاموشه شو. جما ته یو منت بعد وای چې تدستل ته زما کمره کې رباب پروت دی. هغه رباب لږ ما ته راوړه. نو زلاړه ما رباب مې راواخستو. نو هغه ما نه واخستو ځکه کې خو هغه ته رباب یاد نه و. په بس هسې هغه یو څو زخمتونه یې ورکړل رباب ته یو څو تنګونه یې ورکړل او بیا ما ته راکړو رباب. ما ته وایي دا واله ځان سره. نو ما ته وایي چې غږوا. نو ما ورته وویل مالیر ځي رباب خو زما ډېر خوښ دی خو ځي ما ته یاد نه دی. داسې لږ غلی شو. داسې یو لږ شل سیکنډه بیا ما ته وایي چې مړه ستا نه خیس وکړم نشي غږولی بس ته غږوا. هغه بس چې زما غږ ته رباب راغی بیا زم نه یم پوه شوی. بیا په هغې کې ما سټرګل وکړو زده کړې مې وکړې.
درباب استاد گلاب افریدی وای دا چې پیل یې له هارمونیم غږولو او سندرې ویلو کړو د چارو ورسره درباب غږولو په زده کړه کې مرسته کړې. د په پښتونخوا او افغانستان کې درباب نومیالي استادان را پیژني او د خپل استادانو په اړه هم معلومات راکوي.
چونکه زموږ کو یو پروفیشنل کورنۍ ده نو یو خو ما سره د هارمونیم هم ډېر غټ سپورټ و نو دا هغې ما ته په رباب کې ډېر زیات مدد را کړو. او چونکه زموږ مشرانو د هغه ټایم ښه ښه استادان لکه استاد بختیار احمد صاحب بازارم استاد ژوند دی او د دې نه علاوه زمیر بابا چې کوم یو ډېر غټ نوم دی د رباب هغه د پښتو د پاکستان را خدمت کی هغه د چانه پت ندی او د افغانستان په سیمه باندې لکه استاد محمد عمر استاد جیلانی به ډیر زیات خوښ دي او ډیر خوږ رباب او فضل بھی کول کی بیا هم سخی سیر چکم دے نو ډیر غټ تر نوم دے خو دې ما د موسیقي د کلاسیک زکنا د خپل استاد امانت علی خان نه کړی و د پېښور چونکی هغه یو گیټار پلیئر او مینډولین به موږ دولو ما دا غتره شاګردی وکړه هغه ته ما سنت ورکړو مونږ ورته شکر وایو په پښتو کې. دا غي نه علاوه چې زما سره د استاد نذیر ګل ډیر کار سپورټ وو د دې کوشش وو ځان سره به د کول مقصد به مونږ په ټلویزیون کې سره یو ځای کیدو ما د نذیر ګل استاد به دا د لکه عزت نه کړی دا چې ټیکنیشن کار کم دی د ریکارډینګ کار بیټ یادول ګیم یادول چې را بیټ کې د نن موسیقي څنګه دا د بیټ نه چې سره اوټیږي دا موسیقي څنګه او یو زما بل استاد دی جی چې هغه زما روحاني استاد دی استاد رئیس احمد خان وایلنست زما د عزیز سره ناسته ډیره زیاته شوې ده ولې چې مونږ ټور سره ډیر یو ځای کړی دي تقریبا اوه اتو ملکونو ته سره یو ځای ته ډیر راغلي یو.
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې دی او پیښور میستی رباب غغونکی ګلاب اپریدی د ژوند د هنر په اړه دا خبرې او غغولې ځنې نغمه یوري. اپریدی وایي خوخت چې د هنرمن په توګه خپل وطنوالو او هم د نړۍ خلکو ته پښتون کلتور ورپیژني. دی البته په افغان زیاتوي چې په پاکستان په تیره په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو د غغونکو هغه رنګ چې لازمه ده قدر او ستاینه نه کیږي.
دا هر څه بیس پہ دا دوبارہ کرا پڑے مطلب سولو پرفارمنس ما سره چې کوم بیس پہ تا زمان میوزیشن ناس کی نو کاږي ته یو عزت ملاوی دي ځا کې باندې ویار کوم فخر کوم ما په دې باندې سو سو زله سره په فیس باندې خبرې کړې دي چې لکه زمون په معاشره کې د میوزیشن اغه اهمیت نشتا تمون چې هندستان وګورو یا د نور ملکونو وګورو دي نو په هغه کې د میوزیشن ډیر غټ یو اکثر غری دی د بد عمل غا دلته هغه عمره دغه نشتا. خو بیا هم موږ دې کوشش کوو یو خو زما خپل فیلډ دی زما فن دی بل د پښتون ریپرزنټول دی چې هغه د دنیا په هر ځای کې دی خو زه کوشش زما دی چې زه په ښه طریقه باندې خپل پښتون کلچر چې کوم دی هغه خلکو ته ورته مخې ته راوړم او ورته وښیم چې زموږ دا کلچر دی.
ګلاب پریدی د رباب نغمه وه. نوموړی وایي پښتو موسیقۍ ته د خیبر د تیرا سیمې هنرمندانو ډېر څه ورکړي دي. د پتیره د یوې دودیزې نغمې ساخنه یادونه کوي چې وایي غږول یې مشکل او د هر یو هنرمند د وس کار نه دی.
په تیرا کې یو څو ډېر غټ استادانو چې پازې کې استاد دورانو استاد شاهد ګل دا زمان نیکه کم دی داوودی د خیال لالا دي د قرآن په کې د مشرانو سپین دادا دي او داسې و خلکو چې اږي پښتو موسیقۍ ته ډېره وده ورکړی ده. کوم چې د ساتنې ذکر وکړو نو ساتنې چې کوم ده زموږ مشرانو ایجاد کړی ده. د موسیقۍ شروعات به د ساتنې نه کېدو د په دوه راګونو باندې مستمل و. ستاسو په د پهاړې نه راتلو او چې صبر به د دې ټیمپو خطا نو د کستوري طرف ته شت شو. نو دې په پہله کې د سټ بیټ د لکولو لکه دادرا بوا بیا به دې کې خیر و راغلا فور بیټ پر راغې پاږې چې بده سه مارچ ټایپ سټ څو چې هغه په کې اوسول بیا به واپس بیا سټ بیټ تراتلا. نو سره دا بوا هارمونیم بوا ور سره به سرنا وا تبلم دې رضایت کم وا دې کې به ډول زیات استعمال دو ډېر کم تعداد کې داسې خلک پاتې دي چې هغې ته شخصي یاده ده. یو بدرې سټپ چې کوم دي دا خو عام روټین باندې ټولو هلکانو ته یاده ده. د دې هغه چې کوم شروعات ته په دې کې ډېرې پیچیدګۍ دي او بیا کیل پکې چینج کېږي او بیا په هماغه سکیل کې یو بل سکیل چینج کېږي جسٹ چکم یو جلک پہ آگا گم او بیا اور پسی پروپر دی چکم ساخلی بیا جسٹ میں شروع کی گی نو آگا
لګلاب پردینمو په رباب ساخنی وریدا دی وای یو شمیر شاګردان لري او خوخت چې د سیمه تعلیم یافته ځوانانو د رباب زده کړې ته مخه کړې
زمونږ چې کوم مخکینه زور بازار دی چې ختم شوه دی د درې بازار نو اوس په صدر کې یو ورکوټیشن انسټیټیوټ ته نو پاره کې سټوډنټ ماته راځي تقریبا اته نه لسه پورې لکان دي په هفته کې یو کلاس هی اتوار په اتوار باندې دا وی کلاس هی تقریبا دو نه درو ګنټو پورې کلاس دي دا شانتي ور سره آنلاین سب کلاس دي دي د ما سټوډنټ کی په امریکا کی دي په کینیډا کی دي په دوبۍ کی دي یو د ملګری په یورپ کی دي یو خو د سې چې پروفیشنل علاقانې په مارکیټ کې چې عظیم ته پوری دم چیرې دا اوس پروفیشنل دی دا یو جون پی روانی د بچورې ته کی روانی دا هغه لپاره خو بیا هم دا د شکرې لاین هغه اکثر لا دې طرف تر راځي کوم چې زما سره نان پروفیشنل سټوډنټس دي لکه یانګسترز دي زیات تر پکې سټوډنټس دي د کالج دي د سکول دي د یونیورسيټي نو هغه ته بیا د منتلی پیس باندې کلاسز کوم زه خو په شرابو ته چې څامره یانګسترز دي هغه ته وایم چې خامخا تاسو شوق لري نو موږ سره اړیکې ونیسئ موږ سره مخشي نو ان شاء الله موږ تاسو ته سم لار خیو او تاسو موسیقي په داسې طریقه باندې کوئ چې تاسو باندې به څوک ابجیکشن نشي کولای.
پا په سندره جادوګر خبرونه کې موریدونکو دا ونای د پیښور میشتي رباب غغونکی ګلاب اپریدی خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې لدی وی بلې نغمه هم خوند واخلې. زهارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.